د ژوند رنگونه
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم اسمت څاروانیم د ژوند رنگونه د خبرونه د طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. نن په دې خبرونه کې پر هغو کرنیزو محصولاتو خبرې کوو چې لږ اوبو ته اړتیا لري. افغانستان له څو لسیزو راهیسې له پرلپسې وچکالیو سره مخامخ دی. په وروستیو دوو کلونو کې په ځانګړي ډول ورښتونه کم شوي او ورځ تر بلې تر مځکې لاندې اوبو سطح هم ټیټی شي. په نړۍ کې د اقلیمي بدلون له کبله ویره ده چې د اوبو د کموالي ستونزه به نور هم ډېره شي او افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې اقلیمي بدلون یې زیات اغېزمند کوي. په داسې حال کې پکار ده چې له یوې خوا د اوبو په مصرف کې له احتیاطه کار واخلو او له بلې خوا داسې ونو او کښتونو ته پام زیات کړو چې کمې اوبه غواړي او د اوبو د کموالي په وړاندې مقاومت لري. په دې خپرونه کې به زموږ درانه متخصص میلمانه درته ووایي چې کوم کښتونه یا کومې میوې لږ اوبو ته اړتیا لري او څنګه یې وپالو. زموږ میلمانه دی پوهان غلام رسول سمدی د کابل پوهنتون استاد او همداراس د افغانستان د کرنیز علومو او ټکنالوژۍ ملي پوهنتون د نباتي علومو پوهنځي رئیس او د خاوري پوهنې او اوبو لګولو څانګې استاد پوهندوی نصیر احمد نصرت. دواړو میلمنو ته هرکلی وایم. او لومړی پوهان سمدی، که تاسو د ونو په ارتباط راته ووایاست، کومې میوهدارې ونې د اوبو د کموالي په وړاندې نسبتا زیات مقاومت لري؟
په لومړي سر کې تاروان صاحب، تاسو ته د کندهار د کرنیز ملي پوهنتون محترم استاد نصرت صاحب، د ازادي راډیو ټولو محترمو اوریدونکو ته د زړه له کومې او زړه له کومې سلامونه او نیکې هیلې. مخکې تر دې پورې چې زه د میوه لرونکو ونو په هکله باندې ووایم چې کومې ونې د وچکالۍ په مقابل کې مقاومت لري یا لږو اوبو ته ضرورت لري، غواړم چې ووایم چې افغانستان ټوله مځکه چې 5.3 میلیونه هکتاره ساحه لري، چې د هغه څخه 12% یې په سلو کې 12 یې د کاروار مځکه ده، چې 2.4 میلیونه هکتاره کېږي، چې د دې څخه هغه ساحه چې موږ هلته اوبه ورته رسولی سو، یعنې اوبه لرونکي نباتات هلته موږ کارالی سو چې هلته نباتات وخورو، او هغه اوبه 3.8 میلیونه هکتاره ده، چې د دغه ساحې څخه موږ د 50 پورې کرنیز محصولات لاسته راوړو، او هغه ساحه چې زموږ للمی ده 4.5 میلیونه هکتاره ده، چې په حدود 15% پورې محصولات لاسته راځي. په عمومي ډول باندې موږ داسې ویلی سو چې هر هغه بوټی، هر هغه نبات چې خپل د ژوند سایکل پرته له اوبو څخه چې موږ هغه ته اوبه ورته ورکړو او دی خپل د ژوند سایکل تکمیل کړی سي، یعنې هغه بارانونه، ورښتونه، واورې، دا مسایل چې په جریان د یو نموي فصل کې کیږي خپل ژوند ته دوام ورکړي، وایي چې دغه بوټی، دغه نبات یا دغه ویرایټي یا دا قسم د وچکالۍ په مقابل کې مقاومت لري. مخکې تر دې پورې چې زه هغه نباتات چې د وچکالۍ په مقابل کې مقاومت لري د هغه به خصوصیات وایم چې هغه څه خصوصیات لري. ولې یو تعداد میوه لرونکي ونې یا نور نباتات نسبت و نور نباتات دوی مقاومت لري؟ که تاسو هر هغه نبات یا هر هغه ونه چې د وچکالۍ په مقابل کې مقاومت یې زیات دی او لږ اوبو ته ضرورت لري، که د هغو پاڼو ته وګورئ، پاڼې نری دي، د بېلګې په توګه که تاسو بادام وګورئ، د بادام پاڼې نری دي، که تاسو زیتون وګورئ، پاڼې نری دي. بل خصوصیت یې دا دی چې د دوی د دغه د پاڼې پوس چې هغه ته موږ کریټیکل ورته وایو، یا د هغه پوسس چې دی هغه پنډ دی، غوړ دی او ریشې. مثلا مثال په توګه که تاسو پستې ته وګورئ، د پستې دغه پاڼه داسې دبله ده او ښه دبل دغه لري، دبل پاڼه یې دبله ده او ریشې ډېرې ژورې دي، یعنې که د هغه ریشو ته ورته وګورئ شاید ډیر زیات عمیق په خاور کې البته تللې دي او هم د دوی دغه په پانه کې د سوریان دي دغه سوریان ته موږ په انګریزي کې ستوماتا وایي چې دوی لدې دغه کې د دغه تعداد مقدار هم کم دی نو هغه بوټي چې داسې خصوصیات ولري اوس که تاسو موږ تاسو وګورو د بېلګې په توګه خورما وګوره د خورما پاڼې ډېرې تبلې دي او دغه لري اغزي لري دا د دې معنا لري چې دوی د دغه په مقابل کې وچکالي په مقابل کې په میوو کې په صورت عموم سره چې مقاومت یې زیات دی بادام دی خورما ده عناب دی پسته ده انځر دی د انګور که موږ ویلی سو چې په تخار کې په رستاق کې یو ولسوالي ده هلته مزه خپله تللی یم لیدلی مې دي انګور وحشي انواوې هلته شته داسې موږ پایه مادري ورته وي یا نیلي بوټي ورته وایي یا په انګریزي کې چې هغه ته رستاق وایي داسې رستاقونه دي چې د وچکالۍ په مقابل کې مقاوم او بیا محل هغه بیا برته دغه کوو پیوند کوو شخصه پیوند کوو ګرافټینګ کوو یا بیا هغه ویرایټیګانې پرته له دې څخه چې اوبه کې دا کېږي په سبزیجاتو کې موږ کولی شو چې نوم دغه واخلو د خلطا واخلو خلطا یا پارسلین چې په انګلیسي کې ورته وایي دا مثلا د وچکالۍ په مقابل کې دا مقاومه ده په مثالجاتو کې موږ کولی شو چې زعفران یاد کو چې زعفران ډیر عمر مثلا په پسرلي کې تر 100 روپۍ دی واده کې بیا پاس لاغه ترې سمبولي پرې پالاته استراحت کې لږ وګو ته ضرورت لري همدارنګ دغه وک زیره وګورو خوشولي چې ازر چوبه ورته وایو دا هم د وچکالۍ په مقابل کې مخامت لري یعنی په ډیر لږ وګو باندې مشکواله سو چې دغه سپوټی چې د وچکالۍ په مقابل کې مقامت لري بزګر دا غوڅه دا غوڅه کرلو باندې
ډیر زیاته مننه په هند صاحب سمدی کڅم تاسو ځینې بوټي یاد کړل ما غوښتل چې په هندوی نصرت راته وایي چې په فصلونو کې یعنی له باغونو پرته کوم کښتونه دي چې لږو بوته ضرورت لري او ډیر دی او په مقابل کې مقاومت لري ځینې تاسو په هند صاحب سمدی یاد کړل په هندوی صاحب نصرت تاسو نور یاد کړئ چې نور کوم دغه سي فصلونه دي چې لږو بوته ضرورت لري او د افغانستان شرایطو ته مساعد دي
مننه سروان صاحب ډیر مننه سموش ته وخت راکو نمړی خو تاسو ته محترم پوهان صاحب ته او ټول اوریدونکو ته سلامونه ونی کې هیله وړاندې کوم
سلامات
کورم ودان سروان صاحب محترم مخکې له دې سيزو د بوټو په حساب وایم غواړم چې دا وګو په ارزښت او اهمیت باندې ورنا واچوم چې هغه طبيعي منابع سمج لرو لکه وګو هر یو طبيعي منابع په خپل ځای اهمیت لري نه
بله
او دا مشکل وی چې موږ له دینو برخو څخه سترګې پټکو او سترګې نشو پټولای خو بیا هم ځینی لمړی ټوب لري لکه او بو دا ځکه چې دا د ژوند اصلي ماده ده او دا وو په اهمیت باندې خبرې کوو دا به ډیر وخت او ساتلو ونی نو په ټول وګړي په دې پیژې چې وو اهمیت شته دا چې موږ څنګه کولای شو دغه وو څخه دا چې ګټه واخو تر څو بوټي هغه بوټي وکړو یا هغه بوټي کښت کوو هغه کم وو ته ضرورت لري دغه دې وو ضرورت واځي د بوټو د پاره نه ده نور ډیر اړتیاوې دي د شاک لپاره دي د څارویو د پاره دي د بیړیو د صنعت ډیر برخه دي چې هغه په غو باندې باس نه کوو راځو کرانې ته په کرانه کې خصوصا هغه بوټي باید وکړل چې د غوي دوره کمي یا په هغه وخت کې هغه بوټي وکړل چې هغه او بو ډيري یعنی مثلا د پسرلي په ټیم کې هغه نباتات باید وکړل چې هغه کم دغه ضرورت لري وخت چې ډيري بو غواړي خو پریود یا ودیزه دوره کمي تر څو چې په دې باندې د دوبي موسم باندې هغه خپل حاصل ورکړي دا یو موضوع بل موضوع دا د اغه نباتات چې مثلا موږ له بعضو نباتات څخه چاره نه لرو مثلا غنم دي غنم په افغانستان کې لومړنی غذایی بوټی دا او هیڅوک له دې سترګنس پټه ولا یا ولا درجه نبات دا چې اغه نبات اغه ورایتي یا هغه نو د نباتات موږ کړو چې هغه ډیر وښ پریود ته ضرورت لري نو دې لپاره باید کوشش وکړو چې اغه بوټی د غنم وکړو څغه په کم وخت کې حاصل ورکړي تر څو په هغه پسرلي په ټیم کې سمو ځم بارانونه لرو او هم د اوبو منابع تقریبا ریچارج یا پروي په هلو بوت استفاده وست.
تاسو ول چې کوم بوتونه باید استفاده وکړي؟ خدا لیست مو رانه کوچه، مثلا کوم بوټي مخکې په هان سبزینی یاد کړل
دا 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 ونو څخه په هانس مو چلان سره مترم په هانس بیا دا وری وکړه چې هغه نباتات چې نوی پنل لري استن پانی لرونکي دي لکه مسمیر درخت وي غیر مسمیر درخت وي او دغه پانی غوښنی وي په کرنیزو نباتاتو کې هغه نباتات چې دغه پانی پلن وي پلن پانی لرونکي نباتات لکه پالک او جوار او مثلا نور نباتات چې هغه بیا ډیر وبو تبخیره وي ډیر وبو ضرورت لري او هغه نباتات چې هغه نری پانی لرونکي دي که مثلا غنم دی اوربش دی مثلا جدن دی یا کرنیز نباتات دی دغه څخه باید استفاده وشي او ما مخکې داوري وکړ چې هغه نباتات چې دغه ودیزه دوره یا موده کم دغه څخه استفاده وشي.
زموږ د خبرونه ملمانه دي د کابل پوهنتون استاد پوهان غلام رسول سمدی او همدارز د افغانستان د کرنیز علوم او ټکنالوژي ملي پوهنتون استاد پوهندوی نصیر احمد نصرت. پوهن سمدی، تاسو د خورما او د ځینو نورو ونو یادونه وکړه، لیکن ځینې داسې باغونه دي چې په افغانستان کې په هر ځای کې کیږي. خورما خو به په شاید په هلمند کې وشي، یو نیمبل ځای ننګرهار کې شاید وشي، په ډیرو ځایونو کې نه کیږي، لیکن اکثره باغونه چې زموږ خلک لري هغه د نورو میوو دي چې و نسبتاً زیاتو اوبو ته ضرورت لري. په هغو کې کوم یو فکر کوي چې کم اوبو ته ضرورت لري؟
ډیر ښه. د میوو یا د نورو غلو دانو د هر نبات د اوبو اړتیا یو د بل څخه توپیر لري. ولې مثلا د میوجاتو پاکله باندې د میوه پاکله باندې باید زده شي وایم چې مثلا خورما چې کرل کیږي دا په مشرقي زون کې، په لغمان کې، په جلال آباد کې، په فراه کې، کندهار کې، هلمند کې، نیمروز کې، خوست کې، په هغه ځای کې، په هغه دښتو کې چې هلته هوا ډیره ګرمه وچه او دا رقم اقلیمی شرایط ولري، په هغه چې دښتو کې دا ته ډیر زیات شته او فوق لري. مثلا اوناب یا جوجوبی چې ورته وای دا مثلا په فراه کې، په هرات کې، په مشرقي زون کې، په دې ولایت کې لري. مثلا انځر یو داغه میوه څخه دی چې دا دغه په مقابل کې، چې د وچکالی په مقابل کې مقاومت لري، چې دا په کندهار کې، په بلخ کې، په سرپل کې، په جوزجان کې، په دغه کې، په فراه کې، په هرات کې، په دا ولایت کې کرل کېږي.
لیکن استاد سوال لته شاید پیدا شي چې تاسو وایئ چې خورما په کندهار کې هم یا په دشتي سیمو کې هم کېدای شي حاصل ورکړي، لیکن ولې خلکو توجه دې ته نه ده کړی؟ یوازې په هلمند کې پرې وروستیو کې خورما رواج شوې ده او ښه حاصل هم ترلاسه کړی دی، ولې خلکو دې خواته مخه کړې نه ده؟
خبره داره چې د زراعت خو یو دې ته ضرورت لري چې موږ باید د زراعت دوه عمده اړخه لري. یو یې ترویج دی، بل یې څېړنه او تحقیق دی. څېړنه د زراعت مغز دی یا مغز تشکیلوي، او 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 ترویج د زراعت عضلات تشکیلوي. بدبختي دا ده چې افغانستان کې په هیڅ وخت کې، نه په تیر نظام کې، نه په دې نظام کې، نه په خوا کې، د زراعت بخش ته هغه څه توجه چې لازمه ده هغه نه ده سوي. که دلته واقعا یو علمي څېړنې ترسره شي او ترویج مو فعاله وسي، بزګرو ته دا راهنمایي ورته وکړي چې کوم بوټی ستاسو د اقلیمي شرایطو سره توافق لري. میوجات یو ډیر مغلق او پیچلی خبر لري. که زه دا درته وایم چې یوازې دا نه چې مثلا ځکه سمه ده، یوازې دا نه چې اقلیمي شرایط ډیر خبرې دي چې د یو میوي د باغ په جوړولو په انتخاب کې دا دلته باید په نظر کې ونیسو. مثلا ما د خورما د پیاز کړ چې خورما مثلا په زه په خپل وزارت زراعت کې کار کوي د یو څو کالو لپاره، هلته ما یو طرح، یو ملي طرح د خورما د تجارتي باغو د جوړولو لپاره جوړ کړ چې هغه وخت په جمهوریت نظام کې د شورای عالی اقتصادي څخه منظور سو په داوو ولایاتو کې چې تا نه یوازې په هلمند او په فراه او خبره داره چې زموږ د ترویج فعالیتونه هغه څه چې باید وسي چې خلکو ته راهنمایي ورته وکړي او دا بوټو په مقابل کې دا هغه نباتات یا هغه میوه وکړي چې د وچکالۍ په مقابل کې مقاومت ولري، ښه بازار ولري. قورمه موږ د کاله ډېره زیاته اندازه باندې موږ د خارجه واردوو، حال دا چې موږ تیس په وطن کې په خپله د دې امکانات شته چې دا باغ ولرو. اوس په کندهار کې غټ باغ شته، په فراه کې شته، په هلمند کې شته، په ننګرهار کې شته. دا کارونه سره شوي دي. غټ مشکل همدا دی چې زموږ دغه ترویجي فعالیتونه چې هغه سي شاید باید اوسې خلکو ته راهنمایي وسي نه دي سوي. نو په خپله باغداري یو داسې یو کار دی چې باید هغه په تجارتي شکل باندې واوړي، تر څو چې تجارتي شکل وانه وړي او بیا بېرته صادراتو ته موږ میوې لګژري کراپ ورته وایي، تر څو پرې های والیو کراپ ورته وایي. د ډېر لوړ ارزښت لرونکی دی په پی واحد، ځکه چې ډېر حاصل ورکوي، دې ته باید سخته توجه وشي.
استاد، یو بل پوښتنه له تاسو څخه. داسې چې تاسو وایئ چې خورما په هر راس شرایطو کې وده کوي او حاصل ورکوي، دلیل دا ده چې البته هوا مې منظور نه دی، د خاورې او د اوبو کموالی مې منظور دی. دلیل دا ده چې ریښې ډېر ژورې ځي او که څه دی؟
دلیل یې دا دی چې د خورما که تاسو دا پاڼې وګورستي، د خورما پاڼې ډبلې دي، ډیر واکسی دي، او دغه خورما داسې دی چې دغه هر پاڼې اغزي ډیر زیات لري. دغه اغزي داسې دی چې د دغه نبات څخه د دغه تبخیر چې ورته وایي، د تبخیر اندازه ډیره زیاته کمه ده. هر څومره چې د نبات د پاڼو څخه د تبخیر اندازه کمه وي، په دې مفهوم چې دی خپل اوبه خپل په ځان کې ساتي او دی پخپله خپل ژوند ته ښه دوام ورکولی شي. چې دې ته ترانسپایریشن ریشو ورته وایي، چې دغه ترانسپایریشن ریشو په خپله د محصول پر تولید باندې اغیز لري. خورما د یو ګرمي منطقې بوټی دی، لکه داسې چې په عربستان، سعودي او دوبۍ او قطر او په دې ځای کې هلته عربي به مکتلو کې خورما چې هوا ډېره زیاته ګرمه ده او دا د جنت یو میوه ده. نو په همدې خاطر باندې دلته په افغانستان په هغه منطقو کې چې هوا هلته ګرمه وي، ژمی باید هغه ونیسي، ډېر سوړ باید ونیسي. خاوره هر څومره چې خاوره یې خرابه وشي، دغه یعنی چې د مالګې په مقابل کې مقاومت لري، د وچکالۍ په مقابل کې مقاومت لري. په یوه نقطه باید دا درته ووایم چې اول دوم دریم کال اوبو ته ضرورت لري، چې دې ته موږ هغه متمم آبیاري یا سپلیمنټري اریګیشن ورته وایي، چې هغه باید وسي تر څو پرې چې دا نبات مستواس بیا فصله هغه څخه بیا نو ډېره کم اندازه باندې اوبو ته ضرورت لري. همدا رقم بادام، موږ کوی بادام لرو، تاسو هم د افغانستان شي درته معلومه ده چې په کوی بادام سموږ د پستلو د افغانستان عین د بدخشان تر هرات پورې چې بیله دغه څخه چې بیله باران څخه نور هیڅ شی نه سولې، دغه څخه په شان اندازه موږ دغه فاصله اخیستی سو. همدا رقم انځر مثلا شو مقاومت لري. نو دا په هغه هر میوه د ځان لپاره یو مشخص اقلیمي او خپل د ځان لپاره یو زون لري. موږ فرمان څه کولای چې هغه سم د کې په کابل کې وکړو، په کابل کې هوا یې خطر دلته نه کیږي، بلکې وګواته نو مونږ کولای شو مې لاغه مکمل زمين دوی.
بله، ډیره زیاته مننه. د سویابین په اړه راته وایي، سویا په باره کې چې دا څنګه ډیر اوبو ته ضرورت لري، که کم وزیر خلک وایي چې کم اوبو ته ضرورت لري، ولې ډیره رواج شوی نه ده؟
سویابین کاروان صاحب د افغانستان کې نوې نبات ده، یعنی په خوانه سابقه نه لري، اگر چې ډېر په خواته کرل کېږي په نورو ځایونو کې. خو سویابین هم پلن پانې لرونکي د اوبو په مصرف کې تر نورو نباتاتو ډېر اوبو مصرفوي. خو یو شی چې باید یادوري وسي، څنګه پوهان صاحب ټولې خبرې ما ونه اورېدې، خو یو برخه مې واورېده، دغه سې میتودو څخه باید کار واخیستل چې څاروان صاحب کاغه سویابین وي، کاغه غنم وي، کاغه لوبیا وي، کاغه اوربش وي، کاغه جوار، نو ټول هغه نباتات چې موږ تاسو په افغانستان کې استعمالوو، دوی لپاره د آبیاري لوغو مې کار واخیستل، اوبو مصرفې کړل. مثلا د تاسو په طریقه یا موږ په مسلکي اریګیشن ورته وایو، دا میتود اوس په نړۍ کې ډېر ډېر هیوادونه له دې میتود څخه استفاده کوي. یا مثلا د باران په شکل د اوبو آبیاري ده، چې هم د اوبو دغه کې اندازه کې کمښت فوق العاده زیات راولي، او هم په ضمن کې
لکه استاد د غنم او ځینې نورو شنو فصلونو کې بیا د قطرې یا د څاڅکو له سیستم استفاده نشي کېدای.
کېدلی شي. اوس په دغه چین که چین ته موږ وګورو په چین کې اوس ټول ابیاري د غنمو هم د ډریپ اریګیشن په واسطه کېږي. خو بیا د غنمو څخه باید په اوس مثلا په افغانستان کې امکان ونه لري یا غنم ډېر د ډریپ اریګیشن په څاڅکو په طریقه باندې نه ابیاري کېږي، نو بیا لازمه دا ده چې غنمو هغه ورایټي وکړو چې عامې موده کموي او هم ژر حاصل ورکوي، تر څو چې په هغه موسم کې چې موږ په افغانستان کې اوبه پیمانه لرو دوی اصول ورکړي. ځکه د غنمو فصل په یخو مناطقو کې تقریبا شپږ میاشتې اتو میاشتو ته رسېږي او په ګرمو مناطقو کې پنځه میاشتې شاوخوا نیسي. نو که چېرې موږ هغه ورایتي استعمال کړو چې هغه په درو میاشتو کې رسېږي، نو په پسرلي کې موږ د اوبو کمښت ډېر کم احساسوو په افغانستان کې، نو بیا موږ کولای شو چې هغه څه ښه حاصل واخلو او هغه
بله صاحب ډېر مننه، سلامت اوسئ. پوهن صاحب سمدی، تاسو ته معلومه ده چې په افغانستان کې د مځکې لاندې اوبو سطح کال په کال ټیټه شوې ده. یو شمېر داسې ونې چې ریښې ډېرې ژورې تللې او له لاندې بې اوبه اخیستې، آیا په دې اړه کوم تحقیق شوی ده چې په هغوی څه تاثیر درلودو؟
د استاد نصرت څه ورته وکړي چې د خاورې او د بیاري د څنګه استاد هم دی، خو زه دومره ویلی شم چې بعضې ونې لکه مثلا ایکولوپټوس ورته وایو چې دغه ونې ډېرې زیاتې اوبه د اوبو څخه ډېر زیات استفاده کوي، د وزه لاندې د مځکې لاندې د مځکې لاندې اوبو څخه ډېرې زیاتې استفاده کوي. یو تعداد نباتات دي چې هغه ریښې چې هغه ځنګلي ونې دي چې ډېرې زیاتې استفاده کوي، د هغو څخه باید مخنیوی وسي. لکه په جلال آباد کې ایکولوپټوس خورا ډېرې زیاتې دي ونې، خو په هغه مځکه هغه شاوخوا کې چې هلته بیا مځکې زمناکې دي په اصطلاح ضرورت و دې ته څه چې باید زاکشي وسي، د هغو څخه باید استفاده وسي. ونې په صورت کې عموم سره یو تعداد ځنګلي ونې دي چې هغه د ډېرو زیاتو اوبو څخه استفاده کوي. ولې د میوه په هکله دا درته وایم چې میوجات په صورت عموم د ډېرو اوبو نه خوښوي، په دې خاطر باندې چې هغه ریښې وروسته کېږي، مختلف ناروغۍ پیدا کوي. د هغو دپاره خصوصا هغه نباتات چې په قطار په شکل کرل کېږي، دا زما یو پیشنهاد دی بزګرو ته، خیر دی که په یو څه پاول کال کې لګښت زیات وي، که د ډریپ اریګیشن یا د څاڅکو په سیستم ابیاري باندې استفاده وکړي، هم به په دې باندې له د لږو اوبو څخه به ډېره زیاته استفاده وکړي، ډېر باغونه به جوړ کړي او هم به باغونه په ناروغۍ باندې اخته نه شي.
بله ډېر زیاته مننه استاد نصرت، که تاسو هم په دې اړه خبرې کوي مهرباني. او زمنن بل پښتنه ده چې څنګه خاوره د فصلونو لپاره چې کمی اوبه غواړي مناسبه ده؟ طبعا چې هر ځای کې به هر ډول فصل نه کیږي، کم اوبه سره به گزاره نشي کولای.
بله سروان صاحب محترم، د استاد زوږه کېږي د ازما اړې کوم فکر کوم څه تخنیکي مشکل لري، نو په دې خاطر باندې زه بیا یو ځل قطه سوم بیرته راوسم نه یم انشاءالله.
بله بله، مال د خاورې له نظره خاوره به هم شاید تاثیر لري چې په یوه سیمه کې یو ډول خاوره ممکن هغو بوټو سره هغو بوټو ته مناسبه وي چې کم اوبه ورته پکار دي. آیا د خاورې نوعیت هم رول لري او کنه؟
خاوره خو زما مطلقم د پوهن صاحبم یادواري وکړه، خاوره په درې ډوله ده چې یو هغه متني خاورې دي، یو ریګي خاورې دي، یو سطحي خاورې دي. نو هغه خاورې چې هغه ریګي خاورې دي هغه د اوبو ضایعات زیات لري، د اوبو لاندې د اوبو ضایعات لوړ د تبخیر له لارې د اوبو ضایعات، او هغه خاورې یا په هغه مناطقو کې چې خاورې مدینې یا کلي خاورې دي هغه خاورې د اوبو زیات دغه لري، مخصوصه سطحه لري او هغه اوبو ساتلی شي تقریبا تر څو ورځو پورې اوبو ساتلی شي، او له هغوی څخه اوبو ډېرې نه ضایع کېږي. ځکه په خاوره کې یو رقم دوه رقم سري موجود دي، یو رقم سري د اوبو دپاره دي او یو رقم سري د هوا دپاره دي. نو هغه خاورې چې هغه میده سټرکچر لري یا جوړښت لري، ساختمان لري، د اوبو دا کوچني سري ډېرې، یعنی د اوبو نیولو زیات قابلیت لري او هغه خاوري سريغي خاوري دي هغه مناطق سري خاوري ريګي دي یا څنګه خاوري دي دغه د اوبو ساتلو توان کم ده یعنی د اوبو ساتلو ظرفیت کم ده نو په لحاظ هغه خاوري سیالته د اوبو ساتلو توان ډیر وي هغه نباتات چې ډیر اوبو ته ضرورت لري وکړل شي او هغه خاوري سريغي خاوري دي خو ريګي خاوري په کوشش وسي هغه نباتات نن څنګه لرم کې دي او ژر څنګه کوي او بوت زیات ضرورت نه لري لکرلو ته خودداري وست.
بله صاحب ډیره زیاته مننه. اوس یو اوریدونکی لرو د واتس اپ لاري را سره دی. مهرباني کوي مهرباني کوي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
فلا خاموش د زبل ولایت متاثر ته
مسلمان. مهرباني کوي خاموش صاحب مهرباني.
ډیره مننه ډیره مننه. زما یو نظر داسې دی زموږ د معلوماتو زما د شخصي معلوماتو پر اساس هغه نباتات چې د پانو ساته فراخوي او پانی په اصطلاح سره غټ پانی ولري هغه ډېر زیات وبو تبخیروي نو په دې اساس سره زیات وبو ته مرچ لري ضرورت لري او په عموما کې نباتات تقریبا تر 90% لوړ زیات وبو تبخیروي یو 2% دوی د خپل ځان د غذا د برابرولو لپاره مثلا جذبوي نبات ځان ته نور بیرته تبخیروي نو دا مې نظر دی او پښتنه مې دا ده چې مثلا دلته د افغانستان کې بیا دین ولایتونو کې د وبو ساته پر کمیدو دا ډیر په چټکۍ سره کمیږي او زیاتره سیمه کې د شاکو بنه پیدا کیږي او مشکل سره ده نو دولت په دې برخه کې څه کړي باید څه وکړي مثلا هغه خلک چې علم لري په لري غوي دا معلوماتي غوي پوهیږي چې کوم نباتات باید په کوم سیمه کې وکرل شي او دا باغوانان چې دي مثلا بزګران چې دي دوی دا معلومات نه لري نه ورته کوم ټریننګ ورکول شوی دا مثلا نه ورته داسې څه دایر شوی دي په دې اړه دوی ته عامه پوهاوی ورکول شي معلومات ورکول شي چې کوم نباتات په کوم سیمه کې باید وکړي په دې اړه باید دولت څه وکړي او یو بل لوی لامل دا ده چې بل شمسي باندې اوبه استعمال کیږي مثلا په زیاتره سیمه کې د مځکې اوبه چې څومره ضرورت نباتات ته یا څومره غي ترغه اضافه راکشل کیږي نو د دې د مخنیوي لپاره یا د دې لپاره یو طرحه جوړ شي چې دا خو په خپل لاس د اوبو کمښت سره مخ کوي خلک او دا سیستم پیدا تاسو دې چې اول وار کې وب زیات وي دوی وب په شمسي په ځای سره رسیدل ورسته ورو کمې دي او حتی شنه باغونه یعنی پالونه دی د تار سوي دي چې هغه پریش دی باغ وچ سي او وب ساته نورم چې تاسو ده په دې اړه کې باید دولت جدي ګام واخی او دغه شمسي وب زما په نظر سره اکشل دا به یو ډیر غټ ځانې د وب د سچ د کمالي لپاره.
بله ډیر زیاته مننه خاموش صاحب. ور بشو پوهان صاحب سمدی ته. پوهان صاحب شاغل خاموش په خبرو سره تبصره لري.
خاموش واقعا ډيري ښه خبري وکړي ډير ښه وړاندزونه درلوده. زما خو نظر داسې دی چې مخکې نصرت صاحب هم په دې اړه باندې وویل په لومړی قدم کې دغه یو ملي ثروت چې دی یو ملي منابع اوبه چې دي خصوصا د مځکې لاندې اوبه چې راستل کیږي بزګر باید حتما همداسې یو سیستم باید جوړ شي حکومت باید داسې یو اداره باید سره رامنځته راوړي چې د دو کڅوک چې استفاده کوي خصوصا د میولرونکو د ونو دپاره خصوصا هغه سبزیجات دپاره د میوو دپاره چې د قطار په شکل باندې کرل کیږي باید حتما د چاسکو د اوبو د چاسکو لګول سیستم دا باید ور باندې حتمی شي دا باید حتمی شي چې ته وروره څه جوړې اوبه د ځکه لاندې راباسي دا اوبه د تیلو ارزښ لري دا باید تر تیلو له ارزښ زیات وي دا باید ته بې ځایه باید استفاده ونه کی دا یو خبره دومره خبره دا ده چې د اوبو د پاره چې زموږ د ځمکې تبخیر په دوه قسمه دی یو د نبات د پاره څخه تبخیر صورت نیسي یو د ځمکې د سطح څخه تبخیر صورت نیسي چې دې ته ایواکو ترانسپایریشن ورته وایي یعنی چې دلته مهمه ده چې موږ باید د ځمکې پر سطح باندې دغه د باید مالچ ورته وایي نه چې مثلا تور مالچ ورته وایي بعض نوکرین مالچ دي د دې دا د اوبو په ساتلو کې ډیره ګټه کوي دا د نبات په واده انکشاف کې ډیره ګټه کوي دا د مرزونو د ناروغیو د پمنځولو کې ډیره زیاته ګټه کوي آیا کداغه بزګر درو کې دا به څومره ګټه وکړي چې د ځمکه ورته په څرلی کې چې ته دا مال چور باندې کاش کې ارزه بوټي د منځزي مرزونه کنټرولېږي مزکه ګرمېږي ونه شواد او نمو کوي د دې لپاره دا باید دا ډیر ضروري دی. بل خبره دا ده چې موږ باید همیش وزارت زراعت د کرنې پون ټول پونځګان چې په افغانستان کې وجود لري باید دوی باید چړنیزې برنامې باید جوړ کړي. چړنیزه برنامه څه شي ده؟ هغه برنامه ده چې د یو بزګر ستونزې ته د حل لار د تحقیق پر بنیاد باندې جوړ کړي چې باید محقق یا څېړونکی د ترویج د مامور سره د بزګرو د باغدار سره یو ځای پر هغه ستونزې باندې کار وکړي، د هغه دپاره یو علمي او تخنیکي د حل لار ورته پیدا کړي. متاسفانه په افغانستان کې زه زراعت فاکولټي استاد یم، موږ هیڅ نه د تحقیق لپاره کوم داسې خاص بودیجه نشته، خو دا باید په آینده کې باید په جدي توګه په نظر ونیسي. داسې ویرایټیګانې که په میوو کې دي او که په نورو غلو دانو کې دي، باید داسې ویرایټیګانې پیدا شي چې مقاوم د هغه په مقابل کې د وچکالۍ په مقابل کې مقاوم وسمي، ژر پر حاصل باندې راسي. دا 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 برنامې که په نظر کې ونیول شي او تعقیب شي، ولې د اوبو نشتون نه تنه چې د دې بایس کې چې موږ به زراعتي او کرنیز محصولات ونه لرو، بلکې هلته د حیواناتو، د نباتاتو، د نورو ژوندي موجوداتو، د انسان لپاره به
سلامت اوسئ پوهند صاحب. پوهندوی نصیر احمد نصرت صاحب، تاسو په کندهار کې یاست، هلته د اوبو د کموالي په خاطر تاسو کروندګرو ته د کومو فصلونو د کرلو سپارښتنه کوئ؟
سروان صاحب محترم، فصلونه خو هغه فصلونه چې په افغانستان کې رواج لري پوهان صاحب ته معلومه ده، ناګزیر دي چې له هغوی څخه خلک صرف نظر وکړي. لکه مثلا غنم دي، غنم د افغانستان هغه اصلي نبات ته، هیڅوک هر څو نورته وایي غنم مه کر، غنم به وکړي. خو خبره په دې ځای کې ده چې هغه څېړنې سوي دي او څېړنو ښودلې ده، لکه پوهان صاحب چې محترم چې ورته اشاره وکړه، هغه مقاومې ورایټي چې هم د خشکسالي په مقابل کې او هم د امراض او د آفاتو په مقابل کې او هم نموي فصل لند او ترویج سی او هغه رایټیس په چیړنو کې د زرت پانتون او پانزیو چیړنې کړې دي او خپل چیړنو کې هغه راستلې دي د زرت وزارت او په مربوطه ولایاتو کې د زرت ریاستونو او د ترویج مامورین. دغه چیړنې باید اماهنګ کړي او د دغو چیړنو څخه باید په ساحه کې هغه مامورین، ځکه پانتونونه اجرایه قوه نه دي، نه ارګان اجرایه ارګانونه دی، کولای شي چې خپل دغه څېړنې ورته وسپاري یا نشر کړي. له هغوی څېړنو څخه بیا هغه د ترویج مامورین په ساحه کې د هغوی سره په امانګي کار وکړي، تر څو هغه نباتات چې هغه کم اوبو ته ضرورت لري مقاوم وي، د وچکالۍ په مقابل کې مقاومت ولري او همدارنګه نموي فصلې لنډ وي، له هغوی څخه استفاده وکړي. او په زمن کې نور نباتات چې دي، چې هغه نباتات کم اوبو ته ضرورت لري او هغه ورته توصیه سي، هغه خصوصا چې په څېړنو کې ثابته شوې ده چې دغه نباتات او هغه علمي څېړنې پر غوی تر سره شوي دي، بعد له علمي څېړنو څخه دې نتیجې ته محققین رسیدلي دي چې په دغه برخه کې یا په دغه خاوره کې دغه نبات ښه نتیجه ورکوي او دغه نبات وکرل سي. مثلا په کندهار کې پسته ښه نتیجه ورکړې ده، په کندهار کې زیتون ډېره ښه نتیجه ورکړې، هم د مالګینې خاورې په مقابل کې مقاومت لري، هم د وچکالۍ په مقابل کې مقاومت لري او هم ښه اصل ورکوي. نو په دغه باره کې باید کوشش وکړي چې دغه څېړنې سوي دي، د دغه څېړنو څخه په ساحه کې استفاده وشي.
بله استاد، بیا هم یو پوښتنه له تاسو څخه. تاسو ویل چې پسته او زیتون په کندهار کې ښه نتیجه ورکړې ده، او حال دا ده چې هم پسته ډېره قیمتي ده میوه ده او هم زیتون ډېر قیمتي دي په بازار کې، نو خلک تر څه ده پورې زیتون او پسته وسکري؟ په خپل دوی د پستو زیتون باغونه جوړوي.
د پستې په باره کې دا غي د دولتي موسساتو که په خوا کې کوس وغو ډېر څه ترویج کړی ده، او د پستې دغه نالانې باغدارانو ته په ولسوالیو کې توضیح کړي دي. په کندهار کې اوس په پریمانه کچه باندې د پستې باغونه شتون لري، چې یو له هغوی څخه نمونې په شکل باندې د هلمندي صاحب باغ داسې خورا ښه نتیجه ورکړې ده او په داسې یوه ساحه کې کرلې ده چې هغه ساحه په هېڅ ډېر لوړ ده او خاورې ټوله قلوي خاصیت لري الته داسې نتیجه ورکړي نو هغه نتیجه وسی هغه خپل کوریا لري لږه کوریا څخه خلک ترویج کوي او تکثیر کوي خپل باغونه دي او هم دلته چنی موسسات لکه د ایم سی و روټاپیس هغوی خلکو ته ترویج وکړو اوس په اوژړی پنجوایی میوند شاولی کوټ او دغه کې خاکریز ولسوالیو کې پریمانه د پستې باغونه کرل شوي دي او له هغوی څخه استفاده کوي ولې زیتون سیتی هغه یوازې په ځینو برخو کې کرل شوي ځکه زیتون بیا پروسس ته ضرورت لري او هغه فابریکې ته ضرورت لري څه زیتون چې دلته کرل شوي دي هغه زیتون هم کله چې اصول ورکړي له اصولو بعد بیا ننګرهار ته وړل کېږي او په ننګرهار کې په فابریکه کې پروسس کېږي نو په دې خاطر زیتون نتیجه ورکړې ده خو چې زړه شو نه خلک بزګران او دهقانان هغوی ته زړه نه شو کوي دغه پروسس د جنجال څخه ځان ډک کوي نو پسته پریمانه ده او پسته
بله صاحب ډېر زیاته مننه ښاغلی نصرت پوهان صاحب سمدی نور څه پکار دی چې د اوبو د کموالی له کبله د کروندګرو ستونزې کمې شي تاسې مثلا د قطرهیي سیستم یادونه وکړه نور کوم کارونه پکار دی زما ذهن ته چې راځي هغه یو خو دا ده چې زموږ د افغانستان د کروندګرو ځمکې هوارې ډېرې نه دي لیول نه دي ډېرې یا بل دا چې ویالی او کانالونه مو پاخنه دي په کوم ځایونو کې چې ویالی پخی دي اوبو مصرف کم وي څومره ممکن نه ده چې دا کار په افغانستان کې د خلکو اقتصاد هم شنه دی
زه باید د باغداري په کچه دا ووایم کوم ځای چې باغونه جوړیږي خصوصا د پستې د زیتونو د خورما د عنابو دا باغونه چې د وچکالۍ په مقابل کې مقاوم دي او معمولا په داسې ځکه کې کرل کېږي چې هلته د نورو غلو دانو لپاره بیا هلته زمینه نه ده مساعده نور مثلا لکه پسته چې د زیتون چې دي بادام چې دي که تاسو سمنګان ته ولاړ شئ وګورئ په دا تپو کې په دې ځای کې هلته بل بوټی نه کېږي خو د هغو دپاره بیا زمینه مساعده ده دلته نو دغه سیستم د واټر شیټ مینجمنت چې ورته وایي یا د اوبو د تنظیم مسایل دي چې دلته دا باغونه چې جوړیږي د دې سیستم باید خلاف د اوبو د راتګ په سیستم باندې وسی دلته باید داسې چوکاټونه ورته جوړ شي چې دلته د وی په شکل باندې یا د کانتور په سیستم باندې چې دا د باران اوبه چې راځي اول دغه د باران اوبه دلته موږ باید دلته باید ذخیره کو حتی په بعضو برنامو کې مالیدلې د کولای شي چې داسې مسرته د دخل مطلقه بیاري ده داسې یو رقم تونونه لري چې دا د ریشو بغل ته ورته نصفی چې دلته اوبه ورته اچي بل غټه مسله دا ده چې دا د ارزه بوټو کنټرول ډیر زیات مهم دی چې ارزه بوټي باید کنټرول شي او مالچ سیستم دلته د مالچ سیستم څخه باید استفاده وشي چې مالچ یا مالچین د دې سبب کیږي چې د ځکه د سطح څخه ما مخکې وویل چې د تبخیر په دوه ډول دی یو د نبات د ځکه څخه دی چې د ځکه څخه هم چې وبا ولاړي هوا ته پورته شي خو نسته نو ریشه راځي چې وبا واخلي دا وګورئ د ساتونو څخه موږ باید مالچ خو استفاده وکړو مالچ انواع او اقسام لري په کولای شي د ډبر مالچ جوړ کړي په کولای شي چې د وښو مالچ جوړ کړي په کولای شي چې د بوسو مالچ جوړ کړي او دا سیستم او بل کوم تاسو د خاورو مثلا حیواني سره دا چې کمپوست چې ورته وایي یا گرین مینور چې ورته وایي دا دغه څخه د خاور سره دا ګټه سي دا په خپل رطوبات ساتي د رطوبات ساتل دا ډیر زیات مهم دی چې موږ د وچکالۍ په مقابل کې دا مشخص کولای شو مبارزه وکړو بل خبره دا ده چې خصوصا په میوجاتو کې باید موږ دسي میوي دسي میوي خو پر یو بل ملي بوټي غواړي یا رستاق غواړي چې هغه پیوان سي موږ کده سي رستاقونه پیدا کړو چې هغه د وچکالۍ په مقابل کې بر علاوه چې د امراض په مقابل کې ژر پر حاصل باندې راځي کدا اوس ډیر زیات لري زه اوس یو بل لن مثال وایم چې مثلا د انګور ده انګور مثلا موږ دغه لرو حسیني انګور لرو دا تازه خوړل کیږي دا باید حتما وګوسي ولې کشمشي انګور که په تنه په سرلی کې چې اوبه ډیر دي یو دوه واره اوبه وخوري ولې نور که اوبه ونسي د خپل انګور په خیې خو د کشمیشو اندازه ډیر کوچنا کوي کشمیش یا باید غټ پای نه سورته وسی یا متوسط پاینی سورت باندې اوسی یعنی دا تاک ما ته کولای شي چې ما ته ممیز را ته جوړ کی چې راټولومی انګور دا تازه خوراک لپاره نه بلکې د ممیزو لپاره مثلا توران انګور مثلا کولای شم چې دا زه په دښتو کې وکرم باغونه جوړ کړم په اول د پسرلي کې چې د نهر څخه اوبه راسته د رود څخه اوبه شته زه هغه اوبه کړم په دوست څخه استفاده کولای شم زراعت مختلف آباد لري چې مثلا بل خبره داده مثلا مشترکم کولای شو چې یو منطقه په اصطلاح د وچکالۍ څخه نجات ورته ورکړي یو تعداد بوټي دي چې هغو ته موږ عوام مرتبه کوي که موږ د خپل د باغو پر شاوخوا حتی که د غنمو پر شاوخوا دې ته موږ بادشکان ورته وایي یا باد ماتوونکي یا د ګرمۍ د تغیر او تبدیل لپاره کتارونه مختلف د لسیانو پر شاوخوا باندې مثلا شینګ وکړو نور غم توتان وکړو نور دغه ځنګلي ونه وکړو تر چې دا دې وکړل منطقه څه شي کېږي منطقه سړه کېږي د منطقې سوړوالی درجه حرارت راټیټوي کوم وخت چې درجه حرارت راټیټ شو هوا سړه شوه د تبخیر څخه مخنیوی کوي تبخیر کمیږي تبخیر چې کم شو نبات لږ اوبو ته ضرورت لري
بله
ډېرې ډېرې طریقې شته چې دلته سړی بحث ور باندې وکړي خبره دا ده چې ستاسو د برنامې وخت هم کم
دی پوښتنه هم له تاسو څخه استاد تاسو وایئ چې څومره چې بوټي او ونې زیاتیږي هغومره رطوبت هم زیاتیږي دا له نورو فصلونو سره هم کومک کوي د افغانستان اکثره غرونه سپېره دي لیکن په ډېرو کې دا امکان شته چې ځینې ونې پکې شنې شي موږ په ځینو ځایونو کې پسته مثلا لیدلې ده یا ځینې نورې ونې دي دا ونې کله که څوک کیږدي په لومړیو کلونو کې اوبو ته ضرورت لري او په همدې خاطر دا غرونه هم همداسې سپېره دي او که نه هسې نیالګیو ته ضرورت لري
خبره دا ده چې مثلا که زه ژوندی مثال درته ووایم زه په خپله کلی وزیر خوشحال خان کې کښېنم بند کرغې ته ډېر نږدې یم دا د بند کرغې ته دغه د تپې چې دي دا که درته ووایم په هر کال کې برنامه شته او دلته نیالګي کښېنوي که درته ووایم یعنې په ډېره کمه اندازه باندې نیالګي ژوندي پاتېږي خبره دا ده چې مځکه هم شم ځکه ده تپه هم شه تپه ده داسې نه ده چې د تپه غیر مناسبه ده خبره دا ده چې نیال د کښېنولو وروسته د هغه تنظیم او اداره ډېره زیاته مهمه ده چې هغه باید وبسي هغه د اول دوم دریم کال کې تر څو پرې چې د درې شي هغه ماین رتبه ته خپل ځان رسوي دا هغه باید مراقبت وسي په جدي توګه باندې وسي نیال هم داسې دی ولې دغه مشکوریه یا یو سیدلینګ چې ورته وایو یا اپ سپرینګ چې ورته وایو په دې معنا لکه ټکو له غوندې دی چې د مور را پیدا کیږي یعنی دومره مراقبت ته دغه لري مراقبت ته ارتیا لري چې دا باید وسي که زه دا درته ووایم کوونی اول یو منطقه شنه کړه منطقه چې دې شنه کړه بیا پس له هغه څخه که ته هره باغداري کوې هر کار چې کوې دلته به د هغه بوټي د ښه حاصل د لاسته راوړلو دپاره به تا ته زمینه درته مساعدي یو بل ټکی زه پیدا کوم چې د هر وچ کیلو ډرای میتر چې موږ ورته وایو هغه د اوبو په مقابل کې څومره اوبه مصرفېږي څومره وچ مواد څومره حاصل ته لاسته راوړي دغه نبات باید وکتل شي اوس خو نه ورځ په ورځ باندې دا اقلیمي تغیرات چې راځي ځکه دومره مهمه نه ده لکه اوبه مهم دي څومره اوبه دې مصرف کړي دي څومره حاصل دې لاسته راوړي دي دې ته باید وزارت زراعت د کرنې پوهنځی او نور نهادونه باید په دې کې جدي باید کار وکړي په دې خاطر د افغانستان خلک د دوی شغل زراعت په زراعت کې ډیر زیات اخته دي نو په دې اکله باندې باید انکشافي برنامې او پروژې باید شروع شي پر بخت نه د دوه کله را په دې خاطر په زراعت کې داسې واقعي بنیادی پروژې نشته چې د بزګرو او باغدارانو سره کومه کم بس کړو
ډیره مننه له تاسو څخه استاد نصرت ما مخکې د زمکې د هواروالي یادونه وکړه داسې اندېښنه شته چې کال په کال وچکالي نوره هم زیاته شي او به نورې هم کمې شي نو د اوبو ارزښت په فکر کومه چې لا زیات شي د ځمکو د سطحې لیول برابروالی دا څومره د اوبو له سپمولو سره مرسته کوي
نه 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 سروان صاحب د کې باید وایو چې دا ډېر رول لري. متاسفانه په افغانستان کې هغه پخوانی سیستمونه دي، غرقابي سیستمونه دي او پخوانی زاړه سیستمونه دي چې هغه ځمکې ناواره دي، یو ځای ډېرې اوبه ولاړې وي او یو ځای کمې اوبه ولاړې وي. دا هغه وخت امکان لري چې دغه د کرنې سیستمونه میکانیزه سي، یعنی عصري سیستم ته واوړي. اوس نوي سیستمونه په هان صاحب ته بهتره معلومه ده، لیزر لیولینګ په نامو باندې ماشینری موجوده دامځکه ټوله داسې لیزر کوي، هر څونه اندازه ځمځکه ستو به هغه په کایو انچو بود په سر کې ولاړ وي، په پای کې به مغه یو انچو بو ولاړ وي. نو هغه بیا په دې خاطر باندې چې دامځکه یو لیول کوي او د نباتاتو ته په مساویانه اندازه باندې ټوله ته ورسیږي، د دغه ټکنالوژي څخه باید کار واخیستل سي، دغه ټکنالوژي باید ترویج سي ترڅو هغه ډیر قیمتي هم نه دي. دغه عادي ماشینري ټراکتور سمځکه اړي، دغه ته لیزر لیولینګ سیستم ورپسته کیږي او هغه یو مسلکي کس پاول سر کې غواړي چې هغه ځکه ټول لیول کې. متاسفانه قندهار یا جنوبی غرب حوزه کې تاسو ته بهتره معلومات ده، پوهان صاحب ته بيخي ډېره معلومات ده. پارتیکلچري برخه کې ډېرې د انګورو باغونه دي او دا د انګورو باغونه دونه جوړې لري دغه د اوبو د درېدلو ځایونه، چې یو ځای په اصطلاح نیم متر اوبو ولاړي، یو ځای ول وېشت اوبو ولاړي. دا سیستم د لیول د ځمکې د خاورې دا نه ده برابر. نو که چیرته له دغه نوې ټکنالوژي څخه د قانون او بزګران کار واخی او ځکه ټول لیول کې پاد لغو کدی باغ جوړی، یعنی پارتیکلچري برخه کې پوهان صاحب ته بيخي بهتره معلومه ده. سیاول باید باغ نقشه وسیم ځکه اوار سی لیول سی ورسته بیا باغ. ولې متاسفانه په افغانستان کې دغه سیستمونه رواج دي، اول باغ دې بیا ورسته ګوري سیم ځکه لوړه د ټیټه ده. نو دغه لیزر لیولینګ سیستم کچيري رایج سی رواج سی او هغه خلک لغو څخه استفاده وکي او بیا ورسته باغ کښنه، یعنی تر باغ تر کښنه ول او مخ زین پروسیس تا یا درکشت کولو د مخم د انځکې دا وارولو لپاره، د انځکې د لیول کولو لپاره، د انځکې د سیستم د برابرولو لپاره، هغه ته په مناسب باندې ځان بار کول، دغه سیستمونه ستا هغه باید وسی بیا کشتو کرونده باندې وس کاغه اټیکلچري نباتات وی، کاغه اګرونومیکي نباتات وی، کاغه غلجات او بوبات سبزیجات وی، د ټولو لپاره باید هغه وسی. دا یو موضوع. دومره موضوع دا ده د انځکې د لیول سیستم په افغانستان کې ډېر کمزورې ده او ډېر بدی روان ده. کئیم په ډېرو تحقیقاتي فارمو کې به دا کار سوی، عام دا کار نه ده سوی. نو که چیرې دغه د سیستم اول رایج سي او دوم دغه د میتودونه دي، دغه ابیاري له میتودو څخه یا له طریقو څخه، لغو طریقو څخه کار واخلي، مثلا په ډریپ اریګیشن، په ډریپ اریګیشن کې به لیول ته ضرورت نسته. سروان صاحب محترم، هغه کولای شي په بازارو ځایو کې، په هغه ځایو کې چې لوړې ژورې ولري، خو ځایونو کې له دغه سیستم څخه کار واخلي. یا مثلا د باران په شکل باندې دا سیستمونه دي، د پایپ لالارې په باران په شکل په ساحو باندې اوبه پاش، هغه هم بیا لیول ته ضرورت لري. یا په غیر لیول ساحاتو کې له دغو دوو میتودو څخه کار واخلي، چې هغه سپرینکل اریګیشن ده او ډریپ اریګیشن ده، او یا دکه باید لیول چې بیا ابیاري وسي تر څو د اوبو په سپما کې په کافي اندازه کموالی راشي.
بله استاد نصرت، یو بل پوښتنم، همدغه د څاسکو سیستم څه فکر کوئ چې شبنو چې د کرنې محصولینو ته مو همدا موقع ورکړی و، هغه خلک چې دا وطلب دي له غوسره په دې برخه کې چې خپل ځمکه یا باغونه غواړي چې په دې سیستم عیار کې له غوسره کومک کړی وای، دوی به تجربه شوی و او دوی به کار سوی و.
سروان صاحب محترم، ډېرې موضوع ته مو اشاره وکړه. پوهان صاحب خبر ده، پخوا موږ په زاړه کریکولم کې یوازې مونوګراف درلود چې هغه به دوی په څلورم سیم کې په دواړو سیمسترو کې لیکلو او بیا به د پاکاو په ساحه کې کار نه و. خوشبختانه نوی کریکولم داسې جوړ سوی، داسې محصلین د زراعت پوهنځي په څلورم سیم په اول سیمستر کې ساحې ته وځي، پروژې ورکول کېږي، هغه څېړنه کوي، په دوم سیمستر کې بیا خپل د پروژې دفاع کوي او هغه تیزیس لیکي. نو دا اوس موږ محصلین ساحې کې په دغه کارو بوخت دي او هغه عملا له بزګرانو سره الته خپل عملي کارونه کوي، بیا هغه راځي په دغه کې په ساحه کې کار کوي او بالاخره په دوم سیمستر کې، په یو سیمستر کې څېړنه کوي، په دوم سیمستر کې بیا راپور ځي. خوشبختانه دا کار سوی، نه یوازې پانتونو زراعت پانزی اوس په پروژهی شکل اوشتی دی او محصلین په انفرادی او گروپی شکل دی ساحه ته او الت خپل څېړنی کوي او سروی کوي د څېړنی د مختلفو میتودو په واسطه باندې په ساحه کې کښت کوي پوښتنلی ته دغه په اساس باندې پوښتنې کوي له بزګرانو سره له هغوی سره همکاري کوي هغه راپورونه بیا دلته د دغه محصلینو د نورو محصلینو چې هغه د اول دوم دریم سي محصلین د استادانو په مخ کې هغه دلته رایه کوي هغه خپل ریزلت چې دی لاسته راوړی ده هغه هلته له بزګرانو سره هم شریکیږي او دلته له محصلینو سره هم شریکیږي.
ډیره مننه سلامت اوسه استاد نصرت. پوهن صاحب سمدی واوریدونکو مو په دې منځ کې ټلیفون وکړو، زما پوښتنه مطرح کړئ له استاد څخه وپوښتئ چې عبدالعلي په نامه دی، وایي چې آیا ځمکې ته د سری ورکول د اوبو اړتیا نه زیاتوي؟
بله ډیر ښه پوښتنه کړې ده. ځکه ته د کود ورکول د اوبو اړتیا زیاتوي، خصوصا نایتروجن لرونکي سره کوم وخت چې استفاده کیږي باید اوبه ورته ورکړ شي، خصوصا په هغه ځکه کې چې مثلا زمین ځکه دي موږ هلته بیا د استاد نصرت خو دغه مسلک دی، دغه ډپارټمنټ استاد دی، هلته خلک د سپینو سرو څخه دغه نه کوي استفاده نه کوي، په دې خاطر سپینو سرو چې ورته ورکوي ته باید حتمي باید اوبه ورته ورکړي او که اوبه نه کوي دغه جذب ستونزمن دی. استفاده کوي. یو بله خبره چې استاد ذکر کړه ډېر ښه موضوع ده، لیزر لیولینګ نه تنها دا چې د اوبو په کمښت کې ډېر کومک کوي، یعنې لږ اوبه غواړي، بل داسې دی چې د نباتاتو په وده رشد او نمو باندې ډېر زیات تاثیر کوي. په هغه ځای کې چې اوبه هلته ډېرې درېږي که غلجات وي که میوجات وي هغه ته منځه وړي، که غلجات وسي که غنم وسي کهات وسي هغه هېڅ نه راشنه کېږي، او که میوې وسي چې هلته اوبه هلته دنس وي هغه په ضرب د زموږ خو په دا ګرمۍ کې که اوبه د یو شفتالو یا د بادام یا د زردالو په شاوخوا کې د یو ورځ هم اوبه ورته اته ساعته دپاره ډنډ پاتې شي سبا ته هغه د منځ ځي، یعنی دومره منفي اغېز ورباندې کوي. نو واقعا د اوبو په سپما کې د لیزر لیولینګ او د ډریپ اریګیشن چې استاد ذکر وکړ، سپرینکلر اریګیشن چې هغه ته متمه معیاري ورته ویل کېږي، هغه هم ډېره زیاته موثر تمامېږي. نو تر ډېره حده پورې په هغه ځای کې چې د اوبو کمښت دی چې تر هغه وخت چې اوبه راکمېږي، نو تاسو د دغه څخه نایتروجندار سر ډېر استفاده مه کوئ. که کولی شئ که ګرین مینور، کمپوست، نور شی وسي، ولې کله ناکله خو بیا هم دغه دی، نو لوړ حاصل د لاسته راوړلو دپاره چاره نشته. کوم وخت چې ته سپینه سره ورکوې اوبه حتمي دي چې باید اوبه ورکړې، چې اوبه نه وي نو بیا دغه به نه کوې، سپینه سره به نه ورکوې.
ډېره زیاته مننه پوهان غلام رسول سمدی د کابل پوهنتون استاد او همدارس پوهندوی نصیر احمد نصرت چې د افغانستان د کرنیزو علومو او ټکنالوژۍ ملي پوهنتون د نباتي علومو پوهنځي رئیس او د خاورې پوهنې او اوبو لګولو څانګې استاد دی. له تاسو دواړو مننه، له اوریدونکو هم منندوی.
کلیم ډه کوم وطن پخته سپارما، وطن پخته سپارما، دی وېد کلیم ډه کوم وطن پخته سپارما، وطن پخته سپارما، سبې دی دنا وې دی دنا ورنظم، سبې دی دنا وې دی دنا ورنظم، وطن پخدس پرما، وطن پخدس پرما، وطن پخدس پرما، وطن پخدس پرما،
وخته په کومه لار دې راوستمه وخته په کومه 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 لار دې راوستمه وخته په کومه لار دې راوستمه وخته په کومه 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 لار دې راوستمه بمرم وطن پخدای سپارما پکم دخت کے بمرم وطن پخدای سپارما وطن پخدای سپارما وطن پخدای سپارما وطن پخدای سپارما نستا خالی کوڅو کې زماش په سخت شوي وطن استا خالی کوڅو کې زماش په سخت شوي وطن استا خالی کوڅو کې زماش په سخت شوي وطن استا خالی کوڅو کې زماش په سخت شوي مجبورین د پریدم وطن پختہ سپارما لمجبورین د پریدم وطن پختہ سپارما وطن پختہ سپارما وطن پختہ سپارما وطن پختہ سپارما سبے دیدنا ورنظم سبے دیدنا بے دیدنا ورنظم وطن پختہ سپارما
کے مسافر غندے والا اڑما ماتھ میں دے غرور ہے وسوال گر غندے والا اڑما سمر سخت مزل و پس سخت یو میں پیدا اکڑ لے اس دے دروازہ کھی مارا اور غندے والا اڑما غلے دے کچک کے مسافر غندے والا اڑما ماتھ میں دے غرور ہے اس والگر ہندے والا اڑما سمر سخت مزل و پس سخت یو میں پیدا اکڑ لے اس دے دروازہ کھی مارا اور ہندے والا اڑما سوائم غد میں نوزی سوکھے بسنگ درتا ہوں چیز ہوا
اوس هم دومره مزل وکړم درنه و تختم زما ګرانې ستا د دیدن هیله مې برباد شوه هر یک دن مې وجود احساسوم چې ډار شویم ستا د نظر کرکرانه هېره و را یاد شوه سوائم غد من نوزی